السلام علیکم ل غرمین مخ کله سبچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوه بلی یو سات خبرونه اوریدو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چاري سید قادر جلالوف پر مخ اوړي اوري چې د پاکستان د پوس مشر له اسلام آباد څخه روان شوی او ټاکل شوی دی چې پراتلونکو څو شیبو کې کابل ته ورسیږي. راحیل شریف بل افغان چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. په روانه خپرونه کې په دې اړه وروستي جزئیات اوریدلی شئ. د ختیځو سیمو قومي او دینی مشرانو پر خلکو غږ وکړ چې د ټولو سخت دریځو ډلو پر ضد ودرېږي او هغه دغه درېدنه د افغانستان او د خاص توګه د ختیځو ولایتونو د خلکو ملي فریضه او مسؤلیت بلل ده. له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راځي. د بدخشان ولایت سیمه چارواکي وایي چې د وړمې شپې په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیباک ولسوالیو کې څه باندې 2500 کورونه وران شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دموکراتیک سوریه چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. بشپړ خبرونه واورئ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راځي. جنرال شریف په ولس مشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو کابل ته د جنرال شریف سفر مهم بللی دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز بل افغان چارواکو سره پر امنیتي او سرحدي مسلو خبرې کوي. جنرال شریف نن بیرته پاکستان ته ستنې کیږي. نن د جدي یا مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له شپږ دیرشمې کلیزې سره برابره ده. د پخواني شوروي زرګونه ځواکونه په دې ورځ د هغه وخت د کمونیستي رژیم په همکارۍ افغانستان ته راغلل او دلته یې د جنګ میدان ګرم کړ. افغانان د پخواني شوروي د یرغل پر وړاندې په یووالي سره ودرېدل، قربانۍ ورکړې، زیارونه یې وګالل او د څه باندې نهو کلونو په تېرېدو سره یې د شوروي ځواکونه دې ته اړ کړل چې له دې هېواد نه پښې سپکې کړي. افغانان په دې باور دي چې په افغانستان کې روانې بدبختۍ هم د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل زیږنده ده. او د بدخشان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د وړمې شپې په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیباک ولسوالۍ کې څه باندې 2500 کورونه وران شوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو شمېر سیمو کې څاروي هم وژل شوي خو اوسېدونکو ته د سر تاوان نه دی رسېدلی. د ښاغلي فروتن په وینا خوراکي مواد او نورې لومړنۍ مرستې موجودې دي چې د اړتیا پر مهال به پر اړو کسانو وویشل شي. په افغانستان، پاکستان او هندوستان کې د تېرې شنبې د شپې د زلزلې مرکز بدخشان ولایت او د رشتر درجه شپږ اشاریه درې خودل شوې ده. او دا هم څو بهرني خبرونه. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دموکراتیک سوریه چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. د دموکراتیک سوریه په نوم د دې ائتلاف ویان تلال سلو پرون شنبه وویل چې د تشین بند تر شدید جګړې وروسته له داعش څخه ونیول شو. سلو وویل چې په دې جګړه کې د سوریې کردانو، عربانو او مسیحانو ګډون وکړ. تشین بند د سوریې په شمالي ښار کې حلب کې پر فرات دریاب جوړ شوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی دا خبر تایید کړی دی. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی. په دغې څلېرش دقیقې صوتي پیغام کې چې پرون خپور شوی، غږیدونکی کس چې ځان ابوبکر البغدادي معرف کوي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونه او د روسیې عملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ پر نوي ائتلاف پر نوی اعلان شوی ائتلاف هم انتقاد شوی دی. که د دې صوتي پیغام کراوالی ثابت شي نو دا به له مې میاشت راهیسې د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي و چې بغدادي د نړیوال ائتلاف په حملو کې مړ او یا ژوبل شوی دی. او د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. میر جوش زیمن وایي د سوریه او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش پر ضد وجنګیږي. نوموړي د کرسمس په مناسبت د چک خلکو ته په خپل پیغام کې ویلي، له کوچنیانو، سپینګیرو او ناروغانو سره مرسته او خواخوږي ممکنه ده، خو ځوان کډوال باید وسله واخلي او د داعش پر ضد جګړه وکړي چې خپل هیوادونه آزاد کړي. د چک د ولسمشر په اړه وروسته تر هغې بحثونه پورته شول چې نوموړي په پراګ کې په هغه لاریون کې برخه واخیسته چې د مسلمانانو پر ضد جوړ شوی و. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زمون حق له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د پوز مشر کابل ته روان شوی دی او تمه ده چې له افغان مقاماتو سره به د افغانستان د سولې او نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړي. افغان حکومت ترې غوښتنې لري.
پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته ماده کوي، پر بل لاس د هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاسه.
د ختیځو سیمو په خاص توګه د ننګرهار قومي او دینی مشران وایي د سخت دریځو پر ضد درېدل د افغانستان او د دې سیمې د خلکو ملي مسؤلیت او فریضه ده.
دا ستاسو د خاورې او د عزت دښمن ده، ستاسو د دین دښمن ده. دین به تام کړم نن تاسو نور دې راډیو چې د بهار وا ترې چې هغه آیاتونه هغه
د کابل چاپ مطبوعاتو ته هم کتنه لرو او دا هم اوري چې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لا هم سخته جګړه روانه ده. دا نور ریپورټونه سربیره دا هم اوري چې راتلونکي جنوري میاشت په 15مه نیټه به د سوریې د بحران د حل لپاره د دې هیواد مخالف لوري په جنیوا کې د خبرو لپاره راغونډیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې خبرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف کابل ته رسیږي. نوموړی له پاکستان روان شوی او ټاکل شوی چې افغان مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات د فرشته جلال زیب رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف به نن په کابل کې د ښاغلي غنی او عبدالله سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پایل پر څرنګوالي خبري وکړي. د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو لومړی دور چې د پاکستان او چین په منځګړیتوب پیل شوی و، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته له کومې څرګندې پایلې پرته په ټپه ودرېد. خو د حکومت د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې افغان حکومت د دې بهیر بیا پایل ته تیار دی.
د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته ماده کوي، پر بل لاس د هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس وخت.
فیصل له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د حکومت د تیاری په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل مسله څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس ګډون کوونکو راپورته کړه. پاکستاني لوري ویلي دي چې جنرال راحیل شریف له افغان لور سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په اړه پر خبرو علاوه پر ځینې نورو مهمو امنیتي مسایلو هم بحث وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو باور لري چې کابل ته د جنرال شریف سفر له دوو اړخونو مهم دی.
دا زما په خیال په دې لحاظ سره هم دا زه دا ګړم چې په دې سره به حالات نور مزید ښه شي او دا موږ غواړو چې دا ورځ یو دوه درې کلو راتو سره نه کېږي، دا به مسلسل دا سلسله مخکې بوتل غواړي او په هغه کې به ډېر تل راتل ضرور.
خو د پښتونخوا عوامي ګوند غړی عثمان کاکړ فکر کوي چې داسې سفرونه له وضعیت سره عملي مرسته نسي کولای. کاکړ وایي د پاکستان د پوز لوی درستیز تر دې مخکې هم دوه وارې کابل ته تللی، خو د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه او په دې هېواد کې جګړه نه ده بنده سوې.
زما خو اندازه ده په دې سفرونو باندې چې اثر هم نه چی زیات په افغانستان کې معنی نه به جنګ بندېږي یا به مداخلت بندېږي. زما په نظر خو دا
دیسکشن په نظر نه راځي ستا کار به ودرېږي. دوی تر اوسه پورې خپله پخوانۍ پالیسي نه ده بدله کړې او نه یې اراده لري چې بدل یې کړي.
د پاکستان صدراعظم نواز شریف د ډسمبر په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان دښمن یو دی او حکومت یې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. پاکستانی چارواکو ویلي د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر د سولې د خبرو پر څرنګوالي غونډه وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغانستان ته د پاکستان د پوځ د مشر د سفر په موضوع کې پاتې کیږو. ټاکل شوی چې نوموړی څو شېبې وروسته کابل ته ورسیږي. جنرال راحیل شریف به له ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان او د سیمې د وضعیت او په خاص توګه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه خبرې او بحثونه ترسره کړي. یو شمیر کارپوهان بیا چې په پاکستان کې دي په دې نظر دي چې تر کومې پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې اعتمادي له منځه لاړه نه شي، دا ډول سفرونه څه خاصه نتیجه نه لري. په اړه یې له پېښوره زبیح مومند رپورټ لري.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکي کابل ته د راحیل شریف سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقاتو لپاره مهم بولي، خو دې تر څنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي ختمه شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې چې ملاقاتونه کېږي بیا خو توقعات زیات شي، خو دا ده چې مخکې توقعاتو ډېر بیا کار ونه شو نو زه فکر کوم چې څه حاصلول هغه به ډېر زیات خواري غواړي، ډېر ملاقاتونه غواړي. اول خو چې کوم د نایدواري ده د پاکستان او د افغانستان په یو بل باندې دا به در کول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار او دا اوس مشکل دا ده چې طالبانو کوم اختلاف دی دو ډلې دی او افغانستان په حکومت کې نړۍ دالو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم کابل ته د راحیل شریف دا سفر مهم بلل ویلي دي چې د سفر پر مهال به دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې پروانه میاشت کې په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي افغان چارو یو بل سرونکی طاهر خان د ایشیا در کانفرنس او د کمیټې رامنځته کېدا ته په کتو کابل ته د راحیل شریف سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولي وایي.
سره له دې چې هیلې په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې یو نظر شته چې دې سفر ته یې هم اهمیت ورکوي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشرانو د دوی نه څه تمه لري، نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا چې کوم د کال د غونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی، بیا ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس اطمینان زیاتېږي نو امیدونه هیلې خو شته او به کتی شي چې دا څنګه ده یو پروسه ډېره مشکله ده نو وخت خو لګېدی شي، لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې څه پرمختګ وشي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوې چې بیا وروسته دا لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخره کېدو وروسته وځنډېده چې تر دې دمه یې لا برخلیک معلوم نه دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خبرونې په دوهمه برخه کې د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر معصوم ستانکزي سره د ازادي راډیو ځانګړې مفصله مرکه هم اوریدلی شئ. د ختیځو سیمو قومي او دینی مشرانو او یو شمیر وکیلانو د دې سیمې امنیتي وضعیت په اړه غونډه وکړه چې نور د دولت وسلوال پر وړاندې غلي نه پاتې کیږي او یو شمیر دینی علماو د دې ډلو پر ضد مبارزه د خلکو دینی فریضه او ملي مسؤلیت وباله. له جلال آباد پیدا ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ برابر کړی دی.
دینی عالم مولوی عبدالظاهر حقانی وایي په هیواد کې وسلوالې ډلې یوازې د دین د بدنامولو په موخه جوړې شوې دي. نوموړي دغه څرګندونې د شمې پورس په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د ختیځې سیمې قومي مشرانو او د ولسونو استازو لخوا په ولایتي شورا کې امنیتي وضعیت په موخه جوړه شوې وه. عبدالظاهر حقانی پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې د دغو ډلو پر خلاف مبارزه د هر مسلمان فریضه ده.
دا ستا د خاورې او د عزت دښمن ده، ستا د دین دین دښمن ده، دین یې بدنام کړ. نن تاسې پورې دې راډیو چې دفاع وه ترې چې هغه آیاتونه هغه حدیث چې هغه یقینا په دوی باندې دغه وجت ول هغه دوی په شعود البانا او نظریات هغه واړی بدلې کړي، نو دوی په خلاف مبارزه دا زمونږ د هر افغان فریضه ده. د دوی په خلاف جنګ، د دوی په خلاف پاسون، د دوی د دوی وژل چې دا ستا په کور راځي
د شینوارو په اسازوالۍ ملک عثمان وویل دوی حکومت ته ډېر صبر وکړ چې د شینوارو ولسوالۍ به د وسلوالو پاکوي، کلینیکونه او ښوونځي به خلاصوي، خو د ده په خبره تر اوسه هېڅ نه دي کړي. ملک عثمان وویل د شینوارو قوم نور صبر نشي کولی او پرېکړه یې کړې چې د وروستي ځل لپاره به قومونه او ولایتي شورا ته عریض کېږي، او که بیا هم حکومت دوی د ستونزو پر وړاندې بې پروا پاتې شو نو په راتلونکي کې به په سترو لاریونونو لاس پورې کړي.
موږ شینوارو اخري خبره تاسو سره ویلي ځانو چا به ویل چې مظاهره کړو، ښه واوره اخري چا به مظاهره کړو، سړک بندو. موږ ورته ویل چې موږ به یو ځل دې قومونو ته عریضه کړو. زموږ نن تاسو ته عریضه ده، موږ به قومونو ته عریضه کړو چې زموږ له خو دوه نیمې میاشت تېر شي هغې خو نتیجه ور نه کړه، نتیجه یې ور نه کړه، نور نتیجه دغه شوه، صفر شوه. اوس تاسو ته موږ عرض راغلي وو چې موږ داسې ګورو چې زموږ د دې وطن سودا شوې ده، دا خرڅ شوی.
د ننګرهار دولتي شورا منشي زبیولا زمری وویل مرکزی دولت ختیځو ولایتونو ته توجه نه کوي او د دې ستر لامل د ختیځوالو بې اتفاقي ده.
په دې لنډ وخت کې تاسو پوهیږئ چې د لوی اختر نه را په دې خوا ته یو څه ناڅه په ننګرهار او خاصا د شینوارو په ولسوالیو کې ناامني، جنګ او جګړې زیاتې شوې دي. ولایتي اداره او مرکزی اداره هغه څه چې پام وو د وړ وه یا پام کړی وه توجه یې نه ده کړې.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي حضرت علي ورغلو قومي مشرانو سره د مشورې وروسته پریکړه وکړه چې د ختیځو ولایتونو قومي مشرانو، مدني فعالانو او د ولسونو استازو څخه به یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. د دوی په وینا دغه کمیسیون به په مرکز کې له پارلمان، امنیتي ارګانونو او ولسمشرۍ معنی سره ګوري او د ختیځې سیمې ناامنۍ په اړه به ورسره وروستۍ پریکړه وکړي.
د شاه محمود شینواري په ریپورت کې مو واوریدل چې د ختیځو سیمو په خاص توګه د ننګرهار قومي مشرانو او دیني علماو له خلکو غوښتي چې د سختدریزو ډلو او وسلوالو ډلو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان ملي مسایلو او دینی ارزښتونو ته ګواښ جوړوي ودرېږي او د هغوی په وړاندې درېدل خپله فریضه وبلي او ملي مسؤلیت ادا کړي.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دي،
تکار پولیس نه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرکب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د کابل د نن چاپ رسپانو کابل ته د پاکستان د پوز د مشر د سفر چرن تر سر کیږي او دغه راس د جدید شپږمې نیټې په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسد الله لودین مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف سفر او پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل شپږ دیرشمې کلیزې ته ځانګړې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې کابل ته د راحیل شریف سفر ته اشاره کړې او پوښتنې کړې چې آیا پاکستان د کابل او نوې ډیلي د اړیکو له نږدېوالي څخه اندېښمن دی. په مطلب کې راغلی چې له افغان چارواکو سره د پاکستان د لوی درستیز د خبرو اجنډا د سولې خبرې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښوالی دی. دا مطلب لیکوال ویلی پاکستان تل د تروریستي ډلو ملاتړ کړی دی او د سولې له خبرو څخه د افغانستان په وړاندې د فشار دی وی عالی په توګه کار اخلي. د ورسپانې په باور کې چیرې پاکستان نور هم د چل او نیرنګ سیاست ته دوام ورکړي نو له افغانستان سربیره به د سیمې نور هیوادونه هم ورڅخه لري او دا هیواد به منځوي شي. جامعه باز ورځپانه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده بې باوري لمنځه ولاړه شي. دغه هیوادونه له ګاونډیو ډیر سره نږدې دي او پاکستان د افغانستان په چارو کې ښه رول لوبولی شي. په سر مقاله کې راغلي اوس افغان حکومت ته دا لومړیتوب لري چې د پاکستان د تخریبکارانه تګلارې مخه باید ونیول شي. د سر مقاله لیکوال ویلي پاکستان یوازنی هیواد دی چې په ډیر مهارت سره یې هم تروریستي ډلې روزلي او هم یې دا وړتیا ښودلې چې له تروریزم سره مبارزه کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور د القاعده شبکې او د طالبانو مشران اسامه بن لادن او ملا عمر په پاکستان کې مړه شول، خو په هیڅ نړیواله غونډه کې له دې عمله پر پاکستان فشار نه اچول کیږي. چراغ ورسپان بیا خپل سر مقاله پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل شپږ دیرشمې کلیزې ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې شپږ دیرش کاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې د شوروي ټانکونه ولیدل شول او د هیواد په تاریخ کې یې یوه توره ورځ ثبت کړه. په سر مقاله کې راغلي چې افغانانو هغه مهال د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد پاڅونونه او مبارزې پیل کړې او نړۍ یې د کمونیزم له شره خلاصه کړه، خو نړیوالو د افغانانو دغه مبارزه جبران نه کړه. انیس دولتي ورځپاڼه هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د جدي شپږمه نه هېرېدونکې ده او دا ځکه چې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد سمبالو ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل پیل کړ. په سرمقاله کې راغلي چې د شوروي ملاتړي دغه ورځ یوه ښه ورځ بولي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور له همغې ورځې را په دې خوا پر افغانستان بدمرغیو سیوری وغوړوه او تر اوسه افغانان له دې ستونزو نه دي خلاص.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې لا هم سخته جګړه روانه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان ځواکونو ته لا هم لازم تجهیزات نه دي رسیدلي او دغه کار د حکومت د پرمختګ مخه نیسي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا په هلمند کې د پرمختګ خبره کوي او وایي چې هغه ولایت ته تازه دمه مجهز ځواکونه استولي دي. یوسف خان زدران په ریپورټ لري.
کلونه کېږي چې هلمند دور په لمبو کې سوځي او اوسېدونکي د نورو ټولو ستونزو تر څنګ د جګړو له امله د مرګ له جدي ګواښ او کډوالۍ سره مخ دي. د هلمند په ځینو سیمو کې یو ځل بیا د جګړو له تودېدو سره د دغه ولایت ځینې استازي حکومت د هلمند برخلیک په اړه په بېغورۍ تورنوي. وایي چې د سختو جګړو سره لا هم په هغه ولایت کې افغان ځواکونو ته لازمې مرستې نه دي رسېدلې. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال او په دغه جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د سنګین ولسوالۍ ډېرې برخې لا هم د طالبانو سره دي. هغه وایي چې د کافي تجهیزاتو د نه درلودلو له امله افغان ځواکونه هلته یوازې د دفاع په حالت کې دي او بس.
واقعا جنګ خو اوس هم ادامه لري. هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې وي هغه سیمې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي. خو یو شی مخالي دغه څه وی دی چې خارجي قواو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په ځینو ځایو کې بمبار کړی او څه تلفات طالبان ته څه رسېدلي وه او هغه قومنداني چې وه طالبانو په لاس کې شو هغه قومنداني وربېرته د حکومت هغه صرف د قومنداني مرکز هغه تعمیر شي دی. نور ټوله منطقه چې ته اوس هم د طالبانو په لاس کې ده او زموږ امنیتي ځواکونو نور تر دې اخواته زیات پیشرفت نه دی کړی.
له دوه اونیو رئیس د هلمند ولایت سنګین نوزاد خانشین مرجع او موسی کلا له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. تر دې چې په دغه موده کې وخت نه وخت د سنګین د سقوط خبرونه هم مطرح شوي دي. ښاغلی اخونزاده وایي چې اوسمهال د سنګین په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان مخکې دي او له قومندانۍ پرته نور د دغه ولسوالۍ په ټولو برخو هم دوی حاکم دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان ځواکونو په سنګین ولسوالۍ کې مخالفین له ماتې سره مخ کړي او سیمې ته یې لا نور ځواکونه رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د سنګین ولسوالۍ په بشپړ ډول د حکومت په لاس کې ده.
په هلمند کې مشکلات شته. شو باغران ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي. نورې ولسوالۍ ټولې زمونږ په لاس کې دي. جګړه په ځینو ځایونو کې شته خو زمونږ قوتونه ورو ورو د هلمند په وضع باندې حاکم شوي دي. سنګین زمونږ په لاس کې دی، تصفیه روانه ده. مرجع کې زمونږ قوتونه دي، په مواشر کې زمونږ قوتونه دي، په خانشین کې زمونږ قوتونه دي، په ګرش کې دا اوس تصفیه روانه ده. شاوخوا د ګرش ګارنیزونونه جوړېږي. یعنی په ټول هلمند لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت له هلمند څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیه په خاطر څو ځله عملیات ترسره کړي. د کمانډو ځانګړو ځواکونو له لیږلو نیولې بیا تر هوایي حملو پورې حکومت هڅه کړي چې هلته امنیتي ګواښونه کابو کړي. خو پوښتنه دا ده چې له دې ټولو هڅو سره بیا هم ولې په هلمند کې د طالبانو شتون او ګواښونه احساس دي؟ د نظامي چارو څېړونکی عتیق الله مرخیل په دې اړه وایي
بهترین شکل دا ده چې دغه قوتونه چې په هلمند کې دي دا په شکل قوي مدافع اسي او دلته یو علاقه قوت تعلیم تربیه سي او دا د هلمند راځي او په تعریف سي او ویل سي او په دې معنی باندې چې دوی کولی شي هلمند تصفیه او د شونه دا د دوی باندې حمله وکړه، په محاصره باندې راولي، د لاره د فرار د مخالفینو باید بنده کړه، نور ولایت لاره بنده کړه.
د ښاغلي امرخیل په باور افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په دې اکله بې غوري کړې چې د هلمند ولسوالۍ تر ډیره نارامه دي. هغه وایي چې په بشپړ ډول د هلمند د تصفیې لپاره نه افغان حکومت او نه هم نړیوالو ځواکونو له پخوا راهیسې له لازمو تکتیکونو استفاده کړې، او دا کار د دې سبب شوی چې دا ولایت د طالبانو په مرکز بدل او د کوکنارو له درکه ښه مالي ملاتړ پیدا کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو او ری ملګرو ملتونو ویل چې د جنوري په 15مه نیټه به د سوریې د بحران د حل لپاره د دې هیواد مخالف خواوې جنیوا ته خبرو تر وبولي. د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ویان په یو خبر پاڼه کې ویل چې د سوریې د حکومت استازي او د رژیم د اپوزیشن استازي به سره مخامخ خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات د فرشي جلازه په رپورټ کې اورو.
د سوریې د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دی میستورا له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریې پر روان وضعیت کې ټولې شکیلې خواوې به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوی ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې پوځ او د اپوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریې د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل:
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا الى معلومات استخباراتية
موږ د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس څارنې عملیات وکړل. د سوریه پوځ د دمشق ختیځ لوري ته د غوطه په سیمه کې د تروریستانو پر ځالو او مرکزونو د پوځي عملیاتو پر مهال د جیش اسلام ډلې تروریست مشر سهران علوش وواژه. خو سټیفن دی میستورا هیله څرګنده کړې چې د سوریه په بحران کې د ټولو شکیلو خواوو استازي به پرته له دې چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو له امله ناکامې شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي، خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 15 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
سلام محمد صالح د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخه دراوروي.
د امریکا خبریدونکو خبرونې انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل پرونی غنې کې د وسلوالو طالبانو او مسکو د وروستیو ارتباطاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان طالبانو روسیا ترټلې یا سرزنش کړې او ادعا یې کړې ده چې د دوی سختریزي ډله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د مسکو مرستې ته اړتیا نه لري. وسلوالو طالبانو په خپله اعلامیه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ ادعا رد کړې ده. کابلوف په وروستیو کې ویلي چې مسکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. خبرونې د وسلوالو طالبانو اعلامیې ته اشاره کړې چې ویلي دي په بحران ځپلي افغانستان کې د داعش ډلې د ماتولو لپاره وسلوالو طالبانو له روسیې سره استخباراتي معلومات نه دي شریک کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه لیکي د وسلوالو طالبانو یو ویان الجزیرې ټلویزیون ته ویلي چې دوی له روسیې سره خبرې کړې خو هغه د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره نه وي. د امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل پرونی غنې کې د هغه زلزلې په اړه لیکنه خبره کړې چې په ننګرهار کې 12 کسان ټپیان کړي دي. چارواکو پرون ویلي چې د ریشتر په مقیاس 6.2 درجې دغه زلزله د جمعې د شپې ناوخته سوې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکي په ټپیانو کې د ننګرهار پوهنتون محصلین هم شامل دي چې هڅه یې کوله د لیلی له ودانۍ د باندې ووزي او د ټیل ماټیل په نتیجه کې ټپیان سوي دي. په مطلب کې راغلي چې د جمعې د شپې د 11:15 زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې وو. دغه زلزله په تخار، ننګرهار، کونړ او لغمان کې هم احساس شوې او زیانونه یې اړولې دي. بلخوا د بریتانیا چپ ټلګراف رسپانی ته هم د زلزلې دغه موضوع مهم اشکاره سوی او په دې اړه یې په خپل مطلب کې لیکلي چې تر دې زلزلې وروسته د خیبر پښتونخوا ایالت د مرکز پېښور ګڼې ودانۍ نړېدلې او په لسګونو اوسېدونکي ټپیان او روغتونونو ته انتقال سوي دي. که څه هم رسپانې د ټپیانو شمیر څه باندې دېرش تنه ښوولی، خو ځینو چارواکو بیا ویلي چې یو څلوېښت ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د ټلګراف په مطلب کې راغلي چې دغې زلزلې کابل او د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته هم ټکان ورکړی دی.
تاسو زمون غګله آزادي رادیو او ری لسنیمی بجې شوې دي. اجمل تورمان درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راځي او جنرال شریف بل ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. نن د جدي مرحوم شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ دېرشمې کلیزې سره برابره ده. د پخواني شوروي اتحاد زرګونه ځواکونه په دې ورځ د هغه وخت کمونیستي رژیم په همکارۍ افغانستان ته راغلل او دلته یې د جنګ میدان ګرم کړ. د بدخشان ولایت سیمه چارواکي وایي چې د وړمې شپې په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیباک ولسوالۍ کې څه باندې 2500 کورونه وران شوي دي. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو او ائتلاف دیموکراتیک سوریه چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. میلیو زیمن وایي د سوریا بیرغ ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش پر ضد وجنګي. او په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی.
وړاندې په خبرونه کې ژوند په شیبو کې 19 پروګرام او ری خل هغې نه مخکې د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه د امریکا سیفی الله ستنګزي کړې ده.
ازادي راډیو خبرونو اوریدونکو اولیدونکو السلام علیکم، زه سیفی الله ستنګزي يم. دا ځانګړې مرکه د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر ښاغلي معصوم ستنګزي سره کوو. ډېره مننه جناب ستنګزي چې موږ ته وخت راکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول لطاس نه اول لطاس دو طول لیدون کا ور دین کنه من نه کوم سه فر ارخیز تو به همیشه دی افغانان را هر چیرته سر رسایی او افغانان په طول هواد کې او هواد به هر اوری
له هلمان د بقای لو کوخ بل خبري په هلمان کې هم د اوسم تودا جګړه روانه ده. څه فکر کوي ولی په دوه مرکزونو کې د هلمان د امن لپاره بنیادی اساسي کار نه دی شوی؟
د هلمند امن لپاره خو عوامل د هر منطقې د هېواد د هر منطقې لپاره مختلف شرایط او مختلف عوامل د سي د امنۍ باعث ګرځي. هلمند یو له جمله د هغو ولایتونو ده چې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت ده چې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهنه هم د وسعت له نگاهنه او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه جدي ډېره زیاته ده او په عین حال کې هغه بنیادی و اساسی کارون نسی دی ولس سره دی ولس او دی نظام سره دی نزده که دو پو برخه که باید سوی و یا ندی سوی دا طول حقا و مرد سی دی دی باید گرزی سی دی هلمان جگره تقریبا همیشه توده و پخواه که پاقه که کلسی بین مللی قواه پا افغانستان که به کلسی عربی افغانستان و وطلی لبیرون مداخله اکمالات تجهیزات او تبلیغات دا یو هم بند نسو دی دیلو برسی پاقه که هم د مخدره مواد و جنگ ده، هم د قاچاق و جنگ ده، او هم د شخصی گرد و جنگ ده، او پا این زمان که د بحرانه و توتی و د وکار پتوگه هم د حدمند خلق رو ده قربانی سوید. ده جنگ دقیه عوامل ده او دایلت سیوال دوم رای دوام و که دقیه رد اساسی ستونزی بید. زبیا هم وایم از ده حدمند ستونزی ده آورای لپاره یوازنه فوزی با عملیات کافی خبره نده. دا یا دو ارخیز قرارداد ده گلس او ده حکمت با مابین که سیتنگ پا دوار پا گره کول ایسی پا افغانستان که و مخصوصا پا هلمند که امن را عباسی.
سربازان افغان همیش برای دفاع از کشور رز میدن ولی انتخابات شدید روی مدیریت این سربازا وجود داره. آیا کادرهای مناسب درست جا به جا نشدند یا واقعا ضعف مدیریت وجود داره؟
یک گپ عام نیست. گپی هستن که در واقعا سربازا و بریدمرا و افسرهای قوای مسلح افغانستان بسیار با شجاعت و مردانگی دفاع کردن، قربانی دادن و در دفاع از وطن خود قرار دارن. عواملی از این که اگر بگویم که ضعف مدیریت پلیس نی این گپ هم واقع بینانه نیستن. بعضی وقتا شرایط جنگ، فشار جنگ و ملحوظاتی را که باید قوماندانا در نظر بگیرن باعث از این میشن که او کاری را که باید با صورت خالص نظامی انجام شود او را انجام داده نمیتونه. برای چی انجام داده نمیتونن؟ شما نمیتونین که در داخل شهرها و قریه‌های وطن خود در جنگ از وسایل ثقیلا و ترتیب استفاده شود که آسیب و ضرر بیشتری از این برای مردم برسند. مدیریت جنگی که در یک جبهه واضحی که بین یک مرجع بیرونی و یک کشور باشه این بسیار آسان است که خطوط باید آدم تعریف بکنن، ولی در جایی که شما هر لحظه مسئولیت از این را دارین که از مردم خود حمایت بکنین در اونجا باید منتهای احتیاط هم جانب احتیاط هم باید بکار بگیرین. شما نمیتونید قریه های خود توسط خود باید بیرون بکنین. این یکی از مسئولیت هایی است که این باعثی از این میشن که بعضی وقتا قربانی ها باعث قربانی میشه، ولی برای از این که از قربانی های بیشتر مردم جلوگیری به عمل بیاید.
بخواهی وزی افغان طالبان در افغانستان دولت ترسید جنگ دل اوس در مخالف بردل و شمیر زیاد شویده دغه دالو د زیاتې دوه تر شپږ سو کلاس لري کومې ګټې په افغانستان کې د بل اخر لټوي.
افسوس جیداد سه یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپل متضاد او ګټ خو د خوندې کول لپاره داسې فکر کوي چې به امنی په افغانستان کې بده دوی په ګټه یې سه دا په حقیقت کې دوی په یو غلطه لار باندې سره روان شوی دي. په افغانستان کې ثبات په دې منطقه کې ثبات دی او دلیل دې سه ولې بهرنی ډلې په دې کې زیاتې شوی دي. اول دلایل په دې کې دا اوس ټول انګیزه د جنگ په دې استفاده که دلسی پا افغانستان که خارجی پاکزونه دی داد موقع دیدلو پارا دا جنگ که وسی جهاد ده و ده افغانستان دی آزاده و دیدلو پارا موقع جنگ که و اما بالاخره در طول و تا دی افغانستان حکومت مشران اولا رو پیدا کرده درست ده رضی دا خارجان رو لارسی دی با خلو حیواتو تا لارسی رضی سی موقع تاسی دی افغانات رو من دی و بحث و دیالوگ به نتیجه که دا خبر سر حل کن. ولی خبر معلوم دا واسه اغای و بهانه و اصلی خبر شخصی گتی دی، اصلی خبر دی نور و دی پردوی گتی دی سی متاسفانه دیر افغانان پدی باندې ګولې ده لیدې چې دوی لريختیا آیا د افغانستان لپاره جنگ کوي که د نورو پردو د ګټو لپاره دا جنگ کوي او د دې لپاره چې دا جنگ ګرم وساتلې سي تاسو په اخرو کې بولې ده چې ډېر مشران د علماي کرام سره په هر افغانستان او د دې جنگ عدم د مشروعیت اعلان کړی ده په دې کې فتوا ورکړې ده په دې کې خبرې کړې ده چې د افغانانو وزن یو د بل سره جګړه کول دا ناروا کار ده د اسلام خلاف کار ده. نو د دې لپاره چې دا جنگ سره ګرم وساتي نو نورې ډلې د نورو اهداف لپاره او د نورو انګیزو د راخپلولو لپاره چې جنگ پیدا ورکی دوی راو حڅول اوس په افغانستان کې ولې د هغه ډلې سي پوچچن او ازبک او قرغز او قزاق او ایغور او لشکره طیبه او سپاه صحابه دي چې القاعده دي دا د دوی ضرورت څه ده په افغانستان کې دوی راځي او موږ دوی ته جای ورکو د دې لپاره چې د جنگ د موږ په کلو کې ادامه پیدا کړي دوی کوم مبارزه کوي خپل هیوادو ته د لاس مشروع لار د مبارزه د دې لپاره هغه ده مګ ولې قرباني د جنگ وسول دي مګ خلک ولې د جنگ قرباني وسی نو لدې نه معلومه کې سیدې شاته لاسونه دي د ساته د متضاد او ګټو لاسونه دي چې په افغانستان کې د جګړې د ادامه اور بل کړی
د چا چا لاسونه کې شي
د خو اوس ډېره واضح ده چې د لاسونه مختلف کړی دي چې په دغه دي په دې کې خپل ګټ سره هغه کوي داخلو هیڅ نه پټه نه ده چې دلته د سیاسی نظریات یا د منطقوی نظریات او اختلافونه په منطقه کې وجود لري. د افغانستان باید د مثلا د هند و پاکستان یا د ایران و امریکا یا د مرکزی آسیا او د نورو هیوادو د متضاد و ګټو د رقابت میدان باید نگرځي. هغه وخت د ټول منطقه په سوله و آرامی کې د لسی سره ګټه ترې واخلي چې د ټول هیوادونه د افغانستان سره په ګډه سره کار وکړي. هر هغه وخت چې د دولتو په سطح یو بل سره همکاری وي د تروریزم په ضد باندې قاطع مثبت مبارزه کېدلی سي او نتیجه لري که موږ له هغو ډلو نه سینه مسئولیت لري او نو مکلفیت او د ډلې وسلې او د جنگ نه یو تجارتي ابزار په توګه کار اخلي او موک او هیوادونه له دې ډلو نه د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره کار واخلي، نه به دوی مسونی او نه به افغانستان پرې دسی مسونی.
تا را که شما گفتین داعش به هم ایجاد کردن بالاخره دیگه باخر داعش فعالیتاش در افغانستان زیاد شده، به هر نامه که هستن بالاخره تحت نام داعش اینو میجنگن و روسیه هم بر اساس گزارش ها گفته که با طالبا گفتگو میکنه و میخواد که توسط طالبا داعش را سرکوب بکنه. به طور فعالیت ها در افغانستان اجازه میتین و خود داعش آیا مداعش هست که در اون مفکوره اصلیش که ایجاد شده در شبکه میانه با ایجاد شده آیا مداعش هست یا گروه های دیگه پشت داعش دست دارند؟
شما میفهمین که گروه های جنایی، گروه های استخباراتی یا به حساب ملیشه ها همیشه فرصت ها را میبینن که کدام فرصت، کدام انگیزه و کدام شعار را باید بالا بکنن که یک تعداد مردم پشت از او شعار استاد بکنن و بالاخره بتونن امو اهدافی که در پشت سر از او ممکن است دو سه نفر بفهمن، دیگرایشان نمیفهمن. برای از او یک انگیزه که ما خلافت اسلامی میسازیم و خلافت خراسان میسازیم، ای که پایی هستن که ذهنیت جوانان را مخشوش میسازن و نمیفهمن که در پشت از این اهداف بسیار کلان دیگه از جیوپولیتیک کشورهای نهفته است که میخواهند که از این یک وسیله بسازن. از او خاطر چیزی را که در اونجا ساخته شده به نام داعش ساخته شده و سال از نامش وایی هستن که خلافت اسلامی یا دولت اسلامی شام و عراق، این به افغانستان چه غرض است و چرا این نام در افغانستان باید استفاده شود؟ چون جنبه مارکت تبلیغاتی از این بسار در اونجا دایچی هست و تقریبا رسانه ها چه در شرق چه در غرب چنان اینا رو بزرگ و قوی جلوه دادن که امروز در کل دنیا میگن که اینا یعنی یک جریان مطرح.
یعنی نظر شما در مطرح ساختن داعش
طبعا تبلیغات تاثیر نقش خود داشتن و من فکر میکنم که هر کشوری باشه، چه روسیه باشه یا هر کشور دیگه باشن، ما یک مشکل با مشکل دیگه حل کرده نمیتونیم. این خلاف منافع ملی افغانستان است، این خلاف منافع منطقوی هستن که شما یک گروه تروریستی را علیه گروه تروریستی به نام یزی که ما مشکل حل میسازیم استفاده بکنیم. او چیزی که اساسی و مهم هستن، اگر کشورها واقعا علاقمند ازی هستن که علیه گروه های تروریستی اقدامات معقول سنجیده صورت بگیره که مسئولیت عام مردم، منافع عام مردم افغانستان در او تأمین باشه و از خودشان تأمین باشه، بهترین راهشی هستن که باید نیروهای مشروع دولتی افغانستان تقویه بکنن. از این را میتونن بهتر کمک بکنن به اینکه این پرابلم و این مشکل حل شود. شما هیچ وقت در یک کشور ثبات آورده نمیتونن که در اونجا مراکز جداگانه قدرت و استعمال قوت وجود داشته باشد. اگر گروه ها و انحصار استعمال قوت از دست دولت ضعیف میشن و به دست گروه ها و افراد و اشخاص میرسن، هیچ کس را باز کنترل کرده نمیتونن و هیچ کس ضمانت از این کرده نمیتونن که کی به نفع کی فعالیت میکنن.
افغان سفیر زین وقت در تکتیکی شاتک بنام دوی لسی موزی او زین سیمی هم بالاخره سکوت که وی زین سیمی دیگه تکتیکی شاتک بدیل هم شده لکه مثلا هوایی عملیات که وشی که دیش افغان زوکونه پرمختل و کری و دیده پزایی چه مثلا سیمی پریدی چه سکوت و کری که دیشی پا سیمی مختلات شی پا سیمی که مخالفی رو پرزد
دیگه ذهنیت دی جنگ تا باید دی پای تکای که دو او دا هیت دنیا که هیت سیواد که دا ممکنه نده دا که هر چوک وایسه مک با کلی با کلی تانگ داره و توپ داره و عملیات بکه و دا بکه و دا 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 دست دست یو دوامدار لړۍ دی تعقیب کوي. اما یو وخت یو بل اساسي موضوع سي کله کله مثلا په جنگ کې دا حادثات پیښي، مثلا یو کلی کې جنجالونه دي، خلکو ته مشکل پیدا کوي، مثلا نه قطعه سیالته ده او مسیریت خپل نه لري یا د دې لپاره چې له بېجای تلفات او ضایعات نه مخه ونیول سي یو موقعیت تغییر ورکول دا په تکتیکي هغه کې بحثو کې په نظامي بحثو کې په ټول دنیا کې په ټولو جنګو کې دا داسته منظم دی. غیر منظم جنگ په مقابل کې منظم جنگ همیشه ډیر مشکل وي. دی غیر منظم جنگ یا دی چریکی جنگو هغه ډیر لوی بیلګه ده چې یو ګروپ 15 دقیقې په یو کلی کې ده او 15 دقیقې بعد لږه جنډه تغییر کوي. اما د دولت موقعیتونه همیشه ثابت موقعیتونه دی او دوی په موقعیت باندې سه هم خلکو ته ضرر رسیږي او هم دوی خپل دوی ته ضرر رسیږي. یعنی دا دوم
به فکر کوي که مثلا لغت سید تاکتیکی شاتک په نوم عقب نشینی کی یا بالاخره افغان ځوکونه وزي څومره به مخالفین دا فرصت پیدا کوي چې مثلا نور هم ځان تجهیز کړي
مال کې برعکس د دې خبرو یعنی به سينو جوړ کې ز په دې ون باندې ز قطعا موافق نه مسی وایي چې تاکتیکی عقب نشینی کوم یا جای خاصه کوم مو کې معقوله طریقه طریقه د تابع د قوتو په نظر کې نیولې ده چې د منظم پلان په اساس باندې سره کیږي. هغه دا به سي یوازې د دې سي هر ورځ په یو فرسایشي جګړه کې سره بوختي د سي یو ترتیبات د لاس لاندې دي سي په ځینو ځایو کې د عملي کېدو په حال کې دي سي د مانور او د سري او فعالیتو زمینه هر فدرال سره برابر سی. اوس د مثال په توګه هر عملیات چې تیرش په د اشتی په دشت هرشي د کندوز کې وصول کدا یو ډیر لوی قطعه هم لیبل وي دا عملیات ممکن غوړه نتیجه نه درلوده ولې دی ډیر یو کوچنی قطعه په لیبل سره دی او خاص عملیات په اجرا کول سره ډیر څه لا سره ولي یو مثلا تیرش په سنگین کې په همدې ترتیب سره غفلت سره ورسید دی ډیر کم قوت په وسیله یو ډیر لوی کار سره ورسید. یعنی د موږ خبره دا ده چې موږ زوش دی جنگ در هم پا حال در تغییر که ورکول که یوسی هم تلفات باید را کمسی هم هدف پلاس راسی او هم مولاس خونه زبری بکی
لابوان پولیان از خزینی هیوادونه مثلا در امریکا متحد محالات چه به ناتو که هم شامل دیو در ناتو زینی نور هی غری اما بیا بسیمه که هند چین دوی وقت نا وقت در مرست ایلان که یا مرستی هم ورسر کردی دی در مرستی پا وقت رسی یا افغانستان تا او تسنگا و بیا مرستی دی پا هوایی برخه که در افغانستان پا ضرورت کرد شده ده پا دی برخه که دوی مرستی سنگه دی
زین هی وادون دیری عمیقی مرستی کردی دی لکه دی امریکا متحد ایالات و یا مثلا دی ناتو هی وادون و پا این زمان که زنه کمکونه حتی در روسیه لخوانه در هند لخوانه در چین لخوانه مختلف حوادو مثلا در ترکیه لخوانه در افغانستان سر سویدی در لره ادامه لری منطقه ها شایسه در برست و در خوالی او در غیر خیلی انسجام اقیقی اقید داده سه هر اولویتون سه در افغانستان امنیتی فوتونه لری دیو اولویتو بانده که دیر تاکید و سه او اقید پا مغفل وقت و زمان سر سر تا ورسیگی اقید گتره به نهایت زیاده در لغه جمله نه متاسفانه د افغانستان په هوایی پاوز باندې سرمایه گذاری نو وخت شروع شوه او تاسو پوهیږئ چې د هوایی پاوز بشته په خپل حالت باندې بول دیگه تقویه کول دیگه ظرفیت جوړول دا یو کافی وخت ضرورت لري. ټکنالوژي تغییر کړی ده، د تیارو تغییر کړی ده، هغه پیلوټان هغه تخنیکران چې پخوا په افغانستان کې تربیه شوي دي هغه یو دوباره تجدید د تربیه د نوې ټکنالوژي سره ضرورت لري. د تیارو بیرته راوړل اخیستل ترمیمول هغه کول دا خپله یو ډېر طولانی هغه پروسه وه. خو په دې وروستیو وختو کې دا کومکونه د هوایي فوجو د تقویه په برخه کې تقویه شوي دي، ګړندي شوي دي. هر ورځ زه وینم چې موږ په دې نږدې ورځو کې د میسیو پنج نوي هلیکوپتر خلاصه کړي دي چې ضربه فعالیت کې شروع وکړي. موږ په همدې ترتیب سره د نهه ویشت جنگی تیارو لاس راوړل سه پنځلسو شپاړسو راتلونکو کې ورځو کې به افغانستان ته راورسیږي. هغه باندې په شدت باندې کار روان دی. د دې په څنګ کې یو هغه مهم موضوع سه د مال نظر د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره هم مهمه ده. هغه دا ده چې موږ باید خپل د رادار او د هوایي دفاع سیستم هم تقویه کړو.
سلامت
اوسئ. ډېره زیاته مننه. تشکر له تاسو نه.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ. 00002343 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
جوان پا شیبوکی
جوراون کی محبوب شا محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. وای یو ډاکټر ته یو ناروغ ورغی. ډاکټر د ناروغ د تبې د درجې د معلومولو لپاره د هغه پخله کې د تبې د اندازه کولو آله ورکړه. ترڅو تبي معلومه کړي. ډاکټر ته زنګ راغی او په ټلیفون یې خبرې شروع کړې. کله چې ډاکټر خبرې خلاصې کړې نو له مریضې پوښتنه وکړه چې د تبي حالت یې څه کړه. مریض ځواب ورکړ چې هغه ګولې خو مې خوړه. اوریدونکو د ټوکی په اوریدو به پوه شوي یاست چې موږ نننۍ خپرونه ټوکی یا فکاهي ته ځانګړې کړې ده. راځئ وږمې رشیدې ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، ټوکی یا فکاهي د فولکلوریک ادب هغه مهم او مشهور ژانر دی چې د افغاني ټولنې هر وګړي په ذهن کې به بشمیره پرتې وي او د مجلسونو د خندا لپاره یې استعمالوي. ټوکی یا فکاهي څه شی ده او په ټولنه کې ارزښت څه دی؟ دا پوښتنې براته د افغانستان د علومو اکاډمي غړی اکاډمیسیان سلیمان لایق د یوې مشهورې ټوکې په کولو سره ځواب کړي.
اصلا فکاهي داسې یو ردیف ده، داسې یو ژانر ده چې کلمات او مطالب خلاصه کوي، هغه خبرې چې په یو مقاله کې نه جهېږي، په یو کتاب کې کله نه جهېږي، ولې په یو فکاهي کې راځي. مثلا تاسې د یو داسې سړي په باره کې چې هېڅ شی نه مني او ډېر متعصب یا سرکنبه یا په خپل مطلب باندې ډېر کلک ولاړ ده او ډېر وخت حق به جانب هم نه ده. داسې هم سوي دي چې په دې فکاهیاتو کې د لویو امپراتورانو د پادشاهانو طبیعت تغییر کړی ده او د ډېرو لویو فضلاوو تر منځ کله کله د ډېرو نازکو ادبي مطالبو دپاره او د اخلاقي مطالبو دپاره هم استفاده کېږي. رواني تاثیرات هم واردوي په مقابل لوري باندې او هغوی کې ملایمت او انعطاف پیدا کوي. په دې لحاظ د فکاهي رول ډېر زیات ده. حتی ډېرو لویو سیاست مدارانو په ډېرو وختونو کې له دې نه ډېره استفاده کړې ده. حافظ ویلي وو چې زه د سمرقند او بخارا شهر د خپلې معشوقې په تور خال باندې دې ته وربخم په شرط دې چې دا د ما زړه لاسته راوړي. نو تیمور چې په دې خبر شو، لوی امپراتور وو، په شیراز و ایران و دای فتح کړي وو، حافظ یې راوغوښته. نو دا حافظ ته وویل چې د ما سمرقند او بخارا چې د ما شهرونه دي، تا ته چا اجازه درکړې ده چې د یو خپلې شوکت په تور خال باندې دا غیته روه کې ګای تا مال نه ده کاوه جسارت او ګستاخی څنګه کوي. حافظ کو ډیر لوی سړی و، اواز یې جواب سړی و، ټول څه کله ما دغه بیا عقلې نه وای او داسې کارونه ما چاته نه بخلای. نو زه به اوس ول دومره مفلس وم، دومره به در بدر وم. تیمور وخندل او د ده لکه تصمیم یې چې درلود چې څه تصمیم به یې درلود د دې په باره کې مهرباني شروع کړه. تر پایه پورې چې تیمور و هغه یې ساته او دا اورېدو چې ده ته نفقه او درسیان مقرر کړل.
د اکاډمیسیان سلیمان لایق په خبره چې ټوکی له یوې سینې وبلې ته په تدریجي ډول انتقال شوی دی چې ځانګړی خوند او ارزښت پیدا کړی دی. دی د پښتو ژبې د یو مشهور لیکوال ګل پاچا الفت کیسه کوي او د هغه ټوکه داسې یادوي.
هغه داسې ده چې الفت صاحب جلال آباد ته تللی و له خپلو همزولو سره لږه وخت. نو د دې غاړې په لاره چې دوی تېرېدل یو دوه خره وو. دا خره عادت لري چې پیتاوي ته ولاړ یو د بل غاړه ګرهي او یو په بل باندې غاړه اړوي یو بل ګرهي او هغه کوي مساج کوي. نو هغه ملګرو په الفت صاحب باندې غږ وکړ چې ګوره د خرو تر منځ هم الفت شته. الفت صاحب چې ډېر لوی سړی و په ډېره ظریفانه ژبه یې ورته لکه زه چې د تاسې تر منځ یم. زه څوک چې فکر پرې کوي د دې حاضر جواب د ډېر ظریف د ډېر لوی سړي افاده څومره اخلاقي. یو قصه ما ته په یاده ده چې دا د محمد زهي سردارانو کوم سړی و، خپل سیالان یې مېلمانه کړي وو. هغه په وخت د ډوډۍ خوړلو کې د ده په ږیره کې د وریځو دانې بندې شوې. هغه نوکر یې ډېر هوښیار و، یا یې نوکر و، یا یې ناظر و، یا یې دوست و چې د سرخان شاوخوا ګرځېده. غږ یې پرې وکړي چې آغا تر شاخې ګل بلبل نشسته. یعنی هغه لاس په ږیره را تېر کړو د وریځې تېنه تویې کړې. دا یو لطیفه ده. ګوره اوس که هغې ویلي وه چې پلانه یې سردار صاحب په ږیره کې د وریځې بندې دي، ډېر یو بده منظره یې ورکوله په رواني لحاظ. د سردارانو د اصولو د ادبو سره یې سر نه خوري، لیکن هغه کلمات یې پیدا کړه. عینې خبره ده.
اوریدونکو، د ټوکي او فکاهي سره یو بل نوم لطیفه دی چې ځای ځای کارول کېږي. دا چې ټوکه او لطیفه سره څه توپیر لري او که نه، دا به هم له ښاغلي سلیمان لایق څخه واورو.
فکاهي چې ده زیاتره د خوشحالولو د خندولو عنصر په ځان کې حتمي لري، که ونه لري هغه فکاهي نه ده. او هغه نورې له حکمته ډکې خبرې چې لازمه نه ده چې خندونکي وي، هغه لطیفه ده. هغه هم دغه د حکمته ډکې خبرې دي. هغه د خوشحال خټک یو بیت ده چې د مردۍ او نامردۍ تر منځ میل نه ده، تفاوت یې په ذره ده یا په ګام. د دغه لطیفې او د دغه ټوکې تر منځ هم دغسې پوله ډېره نرۍ ده. هغه له حکمته ډکې د خلکو خبرې که خندونکي فکاهي ده، که خندونکي نه وي نو بیا تاسې به ته فکاهي نه شئ ویلی.
د علوم اکاډمی غړی نور الله کوثر هم د لطفی او ټوکی پر توپیر غږیدلی. دا چې اصلي ریښې کومې دي له هغه به یې واورو.
لطیفه یا لطایف یا نقطې هغه باریکې کلمې دي چې معمولا زموږ په زړو ادبیاتو کې د دې نه کار اخیستل کېږي او په زړو ادبیاتو کې د موږ د دې استعمال مروج ده او رواج ده. د خپله لطیفه کلمه هم عربي کلمه ده، باریکه ټکي ته یا باریکه خبرې ته وایي، کلام چې په هغې کې هدف نغښتلی وي. د دې فرق له فکاهي یا له ټوکو سره دا ده چې په ټوکو کې معمولا صداقت ډېر زیات نه وي، د خوشحالي لپاره مطلق هدفمند وي که غیر هدفمند وي. مقابل لوري ته د خوشحالي لپاره داسې یو کلمه استعمالېږي چې هغه کلمه خندا وړ وي او د خوشحالۍ وړ وي او مقابل طرف تحریک کوي او جان مقابل تحریک کوي. خو په لطیفه کې دا موضوع نه ده، په لطیفه کې ډېر زیات عبرت هم موجود ده، درس هم موجود ده. واضح د دواړو معلوم نه ده، یعنی نه د لطیفې نه د ټوکو ټکال واضح او یا د دې بنسټ ایښودونکی نه ده معلوم چې دا نسبت چا ته ورکړل شي. دغه وجه ده چې ګورو خلک چا پاچایانو ته او چا ښاپیریو ته او چا نصرالدین په نوم باندې یو څوک پیدا کړی ده د هغه په نوم باندې، یعنی دا یو حقیقت نه لري. معمولا یو نسل نه بل نسل ته را انتقال شوی دي، دې اصلي واضح معلوم نه ده.
دا چې ټوکې کوم دیني اساس لري او کنه، او کچیرې په اسلام کې د ټوکې څرکونه موجود وي کوم ارزښت لري، دا به هم له ښاغلي کوثر څخه واورو.
د بېلګې په توګه د نبي علیه الصلات والسلام خپل هغه لطیفه چې یو بوډۍ ښځه ورته راغله، نبي علیه الصلات والسلام ته یې ورته وویل: یا رسول الله، جنت ته ځم؟ نبي علیه الصلات والسلام ورته وویل: نه، بوډۍ خو جنت ته نه ځي. هغه ډېره خفه سوله. کله چې غوښتل مجلس نه ولاړه سي، نبي علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل: وای ګوره، دا ما نه دي ویلي چې ته جنت ته نه ځي، ما ویلي چې بوډۍ ښځه جنت ته نه ځي. هغه ته به ځوانه کېږي، ځوانۍ سره به جنت ته ځي. نو هغه ډېره زیاته خوشحاله سوله. هغې ته دوه زیري وله، یو زیری داسې ته به ځوانسي او بل داسې ته به جنت ته ځي. نو دا یو لطیفه و نبی علیه السلام یوې طرف نه خوشحاله کړی، بل طرف ته مقابل لوري ته یو پیغام یو مسج منځ کې موجود و چې ورته ویلې: ګوره، هره ښځه چې بوډۍ وي هغه به ځوانېږي، بیا به جنت ته ځي. نو دغه وجه ده چې د لطیفې او د لطایف او د ټوکو یو سرحد په اسلام کې شته. نبی علیه الصلاة والسلام به هم صحابه ته کله داسې د خندا خبرو کړه، صحابه ټول ویلې موږ به وایو یو په بل باندې متمایلېدلو، داسې یو خندا به نبی علیه السلام. خو هېڅکله به نبی علیه السلام په خپله ټوکو کې دروغ نه ویلې، صداقت هغه رښتینه خبر به یې کوله. برخلاف د دې چې بعضې خلک د ټوکو لپاره مجلس جوړ کړي او په هغې کې یو رښتیا او لس دروغ راټولوي، خو داسې نه و. نبی علیه السلام به ټوکې کولې، ځکه دا اسلام د خوشحالۍ دین ده، د خندا دین ده. په دې کې خوشحالۍ شته، خندا شته. نبی علیه السلام فرمایي: روحوا قلوبکم ساعتا بعد ساعتین، د خپل زړه ساعت په ساعت تازه کړئ. ترویح هغه تفریح ته وایي، خوشحالۍ ته. پیغمبر رسم ته خپل زړونه خوشحاله وایي، ترویح کوي. دغه خوشحالي په حقیقت کې یو لارې لطیفي یا لطایف دي، د خوشحالۍ ټکي ویلل دي چې مقابل لوری دې ته متوجه کیږي او د مقابل لوری دې توجه په صورت کې یو نوع خوشحالۍ د مجلس ته او د اهل مجلس ته مخترازي. په اسلام کې موږ دې لرو، خو په شرط دې چې دروغ به پکې نه وي، انساني کرامت ته به پکې توهین نه وي، او هغه انساني ارزښتونه او د عدالت او د ښېګڼې جاده او د دې مسیر به تر پښو لاندې نه کیږي. بیا نو په اسلام کې هم لطیفي او خوشحالۍ او مثبت او سالمې او د حق ټوکې جایز دي.
که څه هم د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ټوکې کړي، مګر د هغه د ټوکو یوه ځانګړنه دا وه چې له رښتیا او صداقت څخه ډکې وي. مګر اوس یو شمېر ځوانان له درواغو جوړې شوې ټوکې وایي. د کابل اوسیدونکی نبی ګل وایي چې ګڼ ځوانان له ځانه درواغ وایي.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړې چې وایي خندې، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي، یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او چه کېږي. ځینې کسان وي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي، لیکن پرې خفه کېږي نه. نو هغه به د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ.
د نوموړي په خبره چې باید په ټولنه کې داسې ټوکې رواج شي چې مثبت لوری ولري. احسان الله بیا وایي چې اکثره وخت په یو شمېر مجالسو کې ځوانان پر یو بل ټوکې کوي، او همدغه ټوکې بیا د نښتې لامل ګرځي.
همصنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خفه شوم چې اوس هم خفګان ورسره لرم. خفګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجع کېدله. نو تر اوسه خفه یم، در حالې کې هغه زما ډېر نږدې همصنفیان وو. علت یې همدغه غلطې ټوکې وې، مسخره وی البته لټوکی وست رشخند او مسخره شوله زړه زړه خاطرې تلرم او فعلا هم د دې ټوک کاریم
خو د علوم اکاډمۍ غړی اکاډمیسین سلیمان لایق بیا وایي چې په ټوکو کې باید له ډېر لوړ آداب څخه کار واخیستل شي او کچېری دا کار وشي نو د ډېرو ستونزو مخنیوی کیدای شي
زه فکر کوم خصوصا پښتو کې چې دا ژبه د مکتوبی ادبیاتو په لحاظ تر خپل هغه اندازې پورې چې باید وایي وروسته پاته سوې ده هغه حکمت چې په فوکاهي کې پروت ده او خلک نرمولی شي او په لور د خلکو کې په روان د خلکو کې نفوذ کوي دوی دې ته کم ارزښت ورکوي زه تعصف کوم چې داسې ده زه تشویش لرم دغسې چې په دې انقلاب کې په دغه اوسنۍ د افغانستان په اوسنۍ اجتماعي وضع کې او سیاسي وضع کې ډېرې ګډوډۍ راغلي دي متاسفانه ادبیات هم له دې نه جلا نه دي د فرهنګ ډېره لویه برخه ده دغو شیانو ته شاور اړول سوې ده دا هغه د حکمته ډکې خبرې دي چې غر هواروي او ډېر ځیګر طبیعتونه نرمولی شي
د نوموړي په خبره چې اکثره پخوانۍ ټوکې اوس له منځه تللي او باید د راټولېدا لپاره یې کار وشي
درنو مینوالو موږ نن نه خبرونه هم دلته پای تر سو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 سس بریاز موږ هیله ده